أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دا آخر سفر دريما پتا ورونو پتیرد وهم پتا کی مج دا قبر دا عذاب پبارکی هغا حدیث شریف بیاناو چې امام مسلم رحمه الله د زید ابن ثابت رضی الله تعالی عنه څخه روایت کړی دی. زید ابن ثابت رضی الله تعالی عنه وای رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې پر خپل غاتره سپور وو د بنی نجار په یو کښت یا باغچه کې تیرېدی، او موږ هم ورسره وو چې یو وار غاتره وغورځېدل، یا زموږ په اصطلاح غاتره وتورېدل. نږدې و چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لاندې وغورځوي، چې ومو کتل هلته شپږ یا پنځه یا څلور قبرونه وه. پخوانی قبرونه وه ښه نه معلومېدل چې څلور پنځه که شپږ قبرونه دي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل څوک د دغو قبرو خلق پیژني؟ یو نفر وویل زه یې پیژنم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل دغه خلق کله مړه سوي دي؟ سړی وویل دا د شرک په وخت کې، یا هغه وخت چې مشرکان و مړه سوي دي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل دغه امت په قبرو کې امتحانیږي، عذاب ورکول کیږي. که زما سره دا بیره نه وای چې بیا به تاسې یو له بله خپل مړي نښخوي، ما به الله جل جلاله ته دعا کړې وای چې د قبر هغه عذاب یې در باندې اورېدلی وای کم چې زه یې له دغه قبره اورم. کله چې به رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په یوه هدیره کې تیرېدی، د هغو عذابو اوازونه یې اورېدل کم چې مړو ته ورکول کېدل، او هغه بغارې چې غارې یې اورېدلې کمې چې د عذاب په وخت کې له مړو څخه پورته کېدلې. نو فرمایي که زه پر دې نه بیرېدلی چې بیا به تاسې مړي نښخوئ، ما به دعا کړې وای چې الله جل جلاله په تاسې هم دغه اوازونه اورېدلي وای. مګر که مو دغه عذابونه او د مړو چغارې بغارې واورېدې، د ډېرې بیرې څخه به بیا خپل مړي نښخوئ. امام بخاري د ابو ایوب الانصاري رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې وایي پس له هغه څخه چې لمر ولویدی، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راووتی، یو آواز یې واورېدی، یعنی داسې ودرېدی لکه یو آواز چې واوري. اصحاب کرام په تعجب کې سول او ویل څه شی اورې یا رسول الله؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل یهودو ته د دوی په قبرو کې عذاب ورکول کیږي. امام بخاری د انس رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به دعا کول، او په دعا کې به یې ویل اللهم اني اعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم، واعوذ بك من فتنة المحيا والممات، واعوذ بك من عذاب القبر. په دغه دعا کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د قبر له عذابه پناه غوښتل. همدارنګه امام بخاری د عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما څخه روایت کوي چې وایي رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام د مدینه منورې یا د مکه مکرمه د باغو څخه پر یو باغ ورغلی. هلته یې د دوو انسانانو آواز واورېدی چې د دوی په قبرو کې عذاب ورکول کېدی. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام وفرمایل دغو دوو نفرو ته عذاب ورکول کېږي، خو په یوه لویه ګناه کې عذاب نه ورکول کېږي. او بیا یې وفرمایل هو، د دوی دوو څخه یوه نفر له بولو څخه ځان نه ساتي، او هغه بل د خلقو په منځ کې چغلي وړل. بیا یې د خرما یوه شاخله را وغوښتل، هغه یې دوه ځایه کړل، او پر هر قبر یې د هغې شاخلې یوه ټوټه کښېښول. یو چا ورته وویل یا رسول الله، دغه کار دې ولې وکی؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل شایي دغه د دوی عذاب تر هغو ورسپک کي تر څو چې دغه لښتې نه وي وچ سوي، یا تر څو چې دغه لښتې وچیږي. رواه البخاري. ښه متوجه سي، د بولو څخه د ځان او کالو نه ساتل، همدارنګه د خلقو په منځ کې د خبرو وړل او راوړل چې موږ چغلي ورته وایو، د قبر د عذاب سبب ګرځي. په هغه حدیث شریف کې چې امام مسلم یې روایتوي، وای رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به خپل اصحاب کرام امر کول چې په الله سره د قبر له عذابه پناه وغواړي. اصحاب کرامو به ویل په الله سره د قبر له عذابه پناه غواړو. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به وفرمایل تعوذوا بالله من عذاب القبر، قالوا نعوذ بالله من عذاب القبر. رواه مسلم. امام مسلم د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما څخه روایت کوي چې وای رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به دغه دعا داسې راښول لکه څرنګه چې د قران مجید یو سورت راښوي، او ویل به یې وایست اللهم انا نعوذ بك من عذاب جهنم، واعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. نو ده قبر عذاب ثابت أو يقيني دي، أو هغ دلائل چه ده قبر ده عذاب چه ده قبر عذاب بثابتي جي تر دي دير دي چه توكي حساب كري، أو ده قبر پر عذاب يقين در لودل زموج ده إيمان أو عقيدة يو أساسي جز دي. ده قبر لعذاب إنكار كول ناروا، او د ایمان لجوالی او کمیده. اوس به هغه حالات په تفصیل سره بیان سي کوم چې انسان ته د ده په قبر کې پیښیږي. امام احمد رحمت الله علیه او ابن ماجه دهانی مولا عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنهما څخه روایت کوي چې وایي حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه چې به یوه قبر ته ودرېدی، دونه به یې وژړل چې ژیره به یې په اوښکو لنده سوه. یو چا ورته وویل جنت او دوژخ یادوې او نه ژاړې، او د قبر په لیدلو سره ژاړې. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه وویل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل قبر د آخرت اول منزل دی، که څوک د قبر له عذابه خلاص و تر هغه وروسته چې کم کارونه دي آسانه دي، او که د قبر له عذابه نسو خلاص تر هغه وروسته تر دغه سخت او شدید عذابونه دي. او نور یې هم پسې وویل چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل هیڅ د بیرې ځای مې نه دی لیدلی مګر قبر تر هغه ډیر بیرونکی دی. یعنی د بیرې تر ټولو ځایو قبر ډیر بیرونکی ځای دی. رواه احمد و ابن ماجه. امام مسلم د ابو هريره رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې وایي د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په وخت او زمانه کې یو شزه و چې همیشه به د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مسجد پاکاوه. دغه شزه په شپه کې مړه سوه، او په هغه شپه کې شخه کړل سوه. په وروسته کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه شزه نه لیدل چې چیرې ده. نو یې د هغې پوښتنه وکړه، ورته وویل سوه چې هغه په شپه کې مړه سوه، او په هغه شپه کې مشخه کړل. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل ولې مو زه نه کړم خبر، صحابه کرام وویل موږ دا نکړه خوښه چې تا له خوبه راویښ کړو. نو رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د دغې ښځې چې د مسجد خدمت یې کاوه د عزت په سبب د خپلو اصحابو څخه وغوښتل چې قبر یې وروښي او هلته یې ورولي. صلوات الله علیک یا رسول الله، پر خپل امت څونه مهربانه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هلته ورغلی او د ښځې پر قبر یې لمونځ ادا کړی او بیا یې وفرمایل دغه قبرونه پر خپلو خاوندانو په تاریکیو ډک دي او الله جل جلاله یې زما د لمانځه په سبب پر دوی روښانه کوي. تاسې ولیدل دا په اسلام کې د هغه چا قدر او عزت و چې د مسجد پاکی او نظافت یې کول. نو هغه څوک چې مسجد جوړوي یا د مسجد نور ضروریات لکه د اوداسنو لې غسل خانې تشنابونه او داسې نور ضرورتونه یې جوړوي او ورپوره کوي د هغو به څونه اجر او ثواب وي. اوس به د قبر کښکښلو ته راسو. د امام نسائی په سنن کې هغه عجیب حالت بیانیږي کوم چې په قبر کې مړي ته پیښیږي. هغه دا چې کله چې مړی که هر څوک هم وي په قبر کې کښېښول سي قبر یې کښېکاږي یا په قبر کې کښېکښل کیږي. کله چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ډیرو شو او غوره اصحابو څخه جلیل القدر صحابي او د لوړې مرتبې خاوند د انصارو رئیس او سردار سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه وفات سو او په قبر کې کښېښول سو، نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپلو اصحاب کرامو ته د سعد رضی الله تعالی عنه فضیلت او لوړه درجه بیانول او وی فرمایل دا هغه څوک دی چې د ده د مرګ په سبب عرش الرحمن حرکت وکی او ده لره د آسمان دروازې خلاصې سوې او د ده و جنازې ته او یا زر ملکې حاضر سوې، مګر دی هم کښېکښل سو او بیا ایله کړل سو. رواه النسائی. د سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه د لوړې درجې په باره کې او دا چې دی رضی الله تعالی عنه په جنت کې دی په هغه حدیث شریف کې چې امام ترمذی امام احمد او نور یې د برا او انس رضی الله تعالی عنهما څخه روایتوي وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د روم د پاچا له طرفه یو کالی پوستین چې د ورېښمو څخه جوړ سوی و په هدیه کې ورکړل سو. اصحاب کرام د هغه و پوستوالي او نرموالي ته په تعجب کې و. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل تاسې و دغه ته تعجب کوي؟ زما دې په هغه ذات قسم وي چې زما د نفس اختیار د هغه په قدرت کې دی چې په جنت کې د سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه دسملونه تر دغه ښه او بهتر دي. کله چې سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه د دغه خپل لوړې درجې سره سره بیا هم کښېکښل سو، نو هر انسان چې په قبر کې کښېښول سي کښېکښل کیږي. په هغه حدیث شریف کې چې امام احمد یې د حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها څخه روایتوي وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل بې شکه قبر لره یو کښېکښل سته، که چیرې له هغه کښېکښلو څخه یو څوک خلاصېدلی سعد ابن معاذ به خلاصوی وای. نو هیڅ انسان له دغه کښېکښلو څخه نه خلاصېږي او خامخا دغه کښېکښل هر چا ته ورسېږي، خو البته هر څوک له خپله حاله سره موافق کښېکښل کیږي. په قبر کې پوښتنې. په هغه حدیث شریف کې چې امام بخاری او امام مسلم یې د انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي د قبر د حال تفصیل بیانیږي او وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل کله چې یو بنده د ده په قبر کې کښېښول سي او د ده ملګري او دوستان ځینې رهي سي تر داسې اندازې چې دی د دوی د چوټو کړپۍ اوري، په دغه وخت کې مړي ته دوی ملکی راسی دی کښېنوي او ورته وایي تا د دغه سړي محمد صلی الله علیه و آله وسلم په باره کې څه ویل؟ مؤمن او مسلمان سړی ورته وایي اشهد انه عبد الله ورسوله، زه شاهدي ادا کوم چې دی د الله جل جلاله بنده او رسول دی. نو دغه سړي ته وویل سي له اوره څخه په اور کې ستا د استوګنې ځای ته وګوره، دغه انسان ته په دوژخ کې یو ځای ورښکاره کړل سي. یعنی که تا دغه شاهدین نه وای ادا کړې نو دغه ځای ستا وو، او بیا په جنت کې هغه د ده د استوګنې ځای ورښکاره کړل سي. نو هغه ملک نو هغه ملکی یا ملائکې ورته وایي الله جل جلاله دې دغه د اور ځای په جنت کې په دغه ځای در بدل کړي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي دی دغه دواړه ځایونه هم د دوژخ ځای هم د جنت ځای وویني. مگر کافر یا منافق بنده د ملائکو په جواب کې وایي نه یم خبر، ما هغه څه ویل چې خلقو ویل. ملائکه ورته وایي ته نه خبر وې او نه دي د هغو کسانو متابعت وکړي چې خبر و. او بیا یې د اوسپنې په چکش د دوو غوږو په منځ کې ووهي. دغه انسان دونه لویه چغه وکړي چې هغه ده ته نږدې ټول ژوندي مخلوقات یې اوري بېله انسانانو او پیرانانو. مگر د احادیثو په هغه مجموعه کې کمه چې امام ناصر الدین الالباني رحمه الله جمع کړی او ترتیب کړی ده، دغه د قبر حال ډیر دقیق او په تفصیل سره بیانوي. او اوس د هغه اوږده حدیث شریف چې برا ابن عازب رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه روایت کړی دی، هغه حدیث شریف چې اوله حصه د زکندن د حالاتو په باره کې ذکر سوه، او دوهمه حصه هغه وخت ذکر سوه چې د روح تر وتلو وروسته مو هغه حالات بیانول چې روح اسمان ته پورته کړل سي. نو اوس به د هغه ذکر سوي حج شریف پاته حصه د قبر په حالاتو پسې پوره کړو. د برا ابن عازب رضی الله تعالی عنه په روایت سوي حج شریف کې نور هم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي کله چې د مؤمن مسلمان جسد په قبر کې کښېښول سي نو د مؤمن مسلمان روح بیرته د ده جسد ته راسي، او بیا دوې ملائکې ورته راسي. دی کښېنوي او ورته وایي ستا رب څوک دی؟ دغه مؤمن انسان ورته وایي زما رب الله جل جلاله دی. ملائکې ورته وایي دین دې څه شی دی؟ مؤمن وایي دین مې اسلام دی. ملائکې ورته وایي دغه څوک چې تاسې ته په رسالت رالیږل سوی و دا څوک و؟ مؤمن مسلمان وایي هغه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و. ملائکه ورته وایي په دغه ته څه خبر سوې؟ مؤمن وایي ما کتاب الله قرآن مجید ووایه، پر ده مې ایمان راوړی او د ده تصدیق مې وکړی. په دغه وخت کې د آسمان له طرفه یو ژغ کوونکی ژغ وکړي چې زما بنده رښتیا وویل، نو له جنت څخه فرش ورته اوار کی، قبر یې داسې ور فرش کی لکه د جنت چې یوه حصه وي، او له جنت کالی په واغوندی، او د جنت و طرف ته یوه دروازه ور خلاصه کی، نو د جنت هوا او خوشبوی ورته راسي، او قبر یې د سترګو د لیدنې پر اندازه پراخه سي. دغه قبر چې زموږ په لیدلو کې ډیر کوچنی معلومیږي د مؤمن د پاره دونه پراخه سي چې د سترګو د لیدنې پر اندازه د هغه لویوالی او پراخوالی وي. مسلمان وروره مه بیریږه او مه وارخطا کیږه. د قبر او د هغه د عذابو څخه بیره د کافرانو او فاجرانو د پاره ده، مگر هغه مسلمان چې د الله جل جلاله اطاعت او عبادت کوي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، نه پر هغو بیرسته او نه به هغه غمجن وي. او ان شاء الله تعالی موږ به له هغو کسانو څخه یو چې نه بیریږي او نه غمجن وي. بیا نو دغه مؤمن مسلمان ته د ده په قبر کې داسې یو سړی راسي چې ښه شایسته مخ یې وي، ښه شایسته کالی وي، ښه بوی یې ولاړیږي، او دغه مؤمن ته وایي په هغه څه سره زیری درکوم چې ته په خوشحاله کیږې. د الله جل جلاله له طرفه په کرامت او همیشنیو نعمتو سره زیری درکوم. دا ستا هغه ورځ ده چې تا ته د دغې ورځې وعده درکول کېده. دغه مړ سوی انسان به ورته وایي ته څوک یې؟ الله دې د خیر زیری درباندې وکړي، ته څوک یې؟ مخ دې د هغه چا مخ دی چې خیر او خوشحالي راوړي. هغه سړی به ورته وایي زستا ش عمل يم سبحان الله مرتا هغه د ش عمل د شایسته انسان په شکل سره راضی او بیا ورته وای ز ستا ش عمل يم والله لتا څخه بل شی نه دی را معلوم بیل دی چې د الله جل جلاله په امر منلو کې چابک او چالاک وي او د الله جل جلاله په گناه او نافرمانی کې ځندنی او کهاله وي نو الله جل جلاله د خیر جزا او بدله درکړل بیا نو دغه مؤمن مسلمان لره یوه دروازه د جنت له طرفه او یوه دروازه د اور له طرفه ورته خلاصه سي نو د اور دروازې ته اشاره وسي او ورته ووایي دغه ستا ځای و که دې د الله جل جلاله نافرمانی کړې وای ورونو هر انسان لره په جنت او دوزخ کې معین او خاص ځای سته نو اوس ورته ووایي که دې د الله جل جلاله نافرمانی کړې وای دغه دې ځای و خو الله جل جلاله ستا د ښه عمل په سبب هغه د اور ځای په جنت کې په دغه ځای سره در بدل کړي نو کله چې دغه صالح مسلمان خپل ځای او خپل قصر په جنت کې وویني او د جنت نعمتونه وویني نو وایي زما ربه ژر قیامت کې زما ربه ژر قیامت کې چې زه و خپل اهل او خپل مال ته ورسم دغه مؤمن غواړي چې ژر تر ژره قیامت سي او دی هلته خپل اهل خپل قصر او خپل مال وویني الله جل جلاله دې موږ او تاسې له دغو کسانو څخه وګرځوي همدارنګه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د دغه مؤمن او مسلمان د قبر د حال تر بیانولو وروسته د هغه چا د قبر حال راته بیانوي چې کافر وي یا په بل روایت کې فاجر وي او د هغه په باره کې فرمایي کله چې په قبر کې د کافر یا فاجر انسان روح بیرته د ده جسد ته راسي نو دوې ملایکې ورته راسي دی کښېنوي او ورته وایي ستا رب څوک دی کافر وایي ها ها نه یم خبر ملایکې ورته وایي دین دې څه شی دی کافر او فاجر وایي ها ها نه یم خبر ملایکې ورته وایي دغه څوک چې تاسې ته په رسالت را لیږل سوی و دا څوک و کافر او فاجر وایي ها ها نه یم خبر نو ملایکې ورته وایي ته نه خبر وې او نه دې د هغو کسانو متابعت وکړي چې خبر و نو له آسمانه څخه یو ږغ کوونکی ږغ وکړي چې ده درواغ وویل ده ته د اوره څخه فرش اوار کړي او ده ته د اور له طرفه یوه دروازه را خلاصه کړي نو د دغه اور له طرفه ګرمي او حرارت ورته راځي او د ده قبر تر داسې اندازې پر تنګ کړل سي چې پښتۍ یې سره تیرې سي یو بدمخی او بد شکله سړی ورته راسي چې بد کالي یا لباس یې وي او بد بوی ځینې ولاړېږي نو ده ته ووایي په هغو شیانو سره زیری در کوم چې ستا ناخوښه دي دا ستا هغه ورځ ده چې تا ته یې وعده در کول کېدل مړی به ورته وایي ته څوک یې الله دې د شر زیری در باندې وکړي ته څوک یې مخ دې د هغه چا مخ دی چې شر راوړي هغه بد شکله سړی به ورته وایي زه ستا هغه خبیث عمل یم په والله ته هغه څوک یې چې د الله جل جلاله په طاعت او عبادت کې ځنډنی او کهاله وې او د الله جل جلاله په ګناهو کې چابک او چالاک وې نو الله جل جلاله بده او ستا ناخوښه بدله درکړل بیا نو داسې څوک پر مسلطه سي چې هم ړوند وي هم کوڼ وي هم ګونګی وي په لاس کې داسې یو چکوش وي که په هغه چکوش سره غر ووهل سي هغه غر به خاورې سي نو یې په دغه چکوش سره داسې یواری ورکي یا وې وهي چې دی ورژېږي خاورې سي بیا یې الله جل جلاله داسې جوړ کړي لکه د مخه چې و بیا یې بل واری ووهي دغه مړی داسې یوه چغه او رمباړه وکړي چې هر شی اوري بې له انسان او پیری څخه او بیا دلره له اوره یوه دروازه را خلاصه سي او د اور له پرشو څخه فرش ورته اوار سي نو دغه مړی وایي زما ربه مقامت کوي زما ربه مقامت کوي هغه څوک چې دا یې د قبر حال وي نو د جهنم په اور کې به یې څه حال وي الله جل جلاله دې موږ او تاسې بلکې ټول مسلمانان د قبر له عذابه وساتي. آمین. د قبر د عذاب سببونه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم موږ ته هغه شیان یا هغه کارونه راښوولی دي چې ډیر ځله هغه کارونه د قبر د عذاب سبب ګرځي، او هغه داسې کارونه دي چې نن ورځ ډیر خلق سپک او عادي کارونه بولي، او د هغو کارو په کولو یې باک او پروا هم نه کیږي. خو هغه کارونه لومړی د قبر د عذاب سبب ګرځي، او بیا په جهنم کې نور جزا هم لري، چې د هغو کارو د جملې څخه هغه دوه کار دي چې امام بخاری او امام مسلم یې په یوه حدیث شریف کې روایتوي او وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دوو انسانانو آواز واورېدی چې د دوی په قبرو کې عذاب ورکول کېدی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل دغو دوو نفرو ته عذاب ورکول کیږي، او په یوه لویه ګناه کې عذاب نور کول کیږي. او بیا یې وفرمایل د دوی دوو څخه یوه نفر له بولو ځان نه ساتي، او هغه بل د خلقو په منځ کې چغلي وړل. همدارنګه په هغه حج شریف کې چې امام بخاری رحمه الله یې د سموره ابن جندب رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي، هغه کسان یا سوي دي چې په عالم برزخ یا په قبر کې تر قیامت د مخه عذاب ورکول کیږي. سموره رضی الله تعالی عنه وایي د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا عادت و چې د سهار لمونځ به یې ادا کړي، نو به یې موږ ته مخ راواړاوه او وبه یې فرمایل برایش په تاسې کې چا خوب لیدلی دی؟ که به چا خوب لیدلی و هغه خوب به یې ورته ووایه، نو به رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل ما شاء الله. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یوه ورځ زموږ څخه پوښتنه وکړه چې یو چا خوب لیدلی دی؟ موږ وویل یا. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل مگر ما برایش په خوب کې ولیدل. او دا هم تاسې ته معلومه ده چې د انبیاء علیهم السلام خوب حق او وحی دی. نو فرمایي چې دوه نفره راته راغله، زه یې تر لاس ونیولم او یوې پراخې مځکې ته یې بوتلم. هلته مې یو نفر ولیدی چې ناست دی، او بل نفر چې په لاس کې د اوسپنې چنګک دی ولاړ دی. دغه ولاړ سړی د هغه ناست سړي د خولې په یوه کونج کې دغه چنګک ورواچوي، او تر څټه یې خوله ورسرې کړي، او بیا یې د خولې دغه بل کنج تر څټه ورسرې کړي. د دغه دوهم کنج د څیرلو په وخت کې هغه اول طرف جوړ سي، دی یې بیا هغه طرف ورسرې کړي. دغه کار چې دی یو طرف څیري هغه بل طرف جوړیږي پرله پسې دوام درلودی، دی یې ورسرې او هغه جوړیږي، او د قیامت تر ورځې به د دوی دغه د څیرلو او جوړېدلو حال وي. ما ویل دا څه قصه او څه کیفیت دی؟ هغه دوه نفر وویل درځه درځه. نو موږ رهیس وو، څو پر داسې یوه سړي ورغلو چې ستوني ستخ یا د شا پر تخته پروت دی، او بل نفر چې لویه ډبره یې په لاس کې ده سر ته یې ولاړ دی. دغه ولاړ سړی ډبره پورته کړي، هغه پروت سړی پر سر په وولي، د هغه سر مات او زخمي سي او ډبره ولغړي. ولاړ سړی و ډبرې ته ورهیسي. په دغه وخت کې چې دی ډبره را اخلي، د پراته سړي سر بیرته داسې جوړ سي لکه اول چې جوړ و، او سړی چې ورته راسي بیا یې په ډبره ووهي. ما ویل دا څوک دی؟ ویل درځه درځه. نو رهیس و، څو یوه لوی ژور او غټ غار ته لکه تنور ور ورسېدلو چې لوړه خوله یې تنګه وه او کښته ډیر پراخه و. په دغه غار کې لاندې اور بل و، او دغه اور په کراره کراره لوړ راپورته کېدی. خو په دغه غار کې لس لپړ نارینه او ښځې وه. اور د شا له طرفه په پسې دی، او دوی سوځي. دوی ځینې راځغلي څو دونه د غار خولې ته راورسېږي چې قریبه وي چې له غاره راووځي، اور بیرته شاته ولاړ سي، دوی هم شاته ولاړ سي. له هغه طرفه بیا اور پر راسي، دوی سوځي، خو دوی بیا ځینې راوځغلي. نږدې د غار خولې ته راسي، اور بیرته وګرځي، دوی هم بیرته غار ته ولاړ سي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي ما ویل دا څوک دي؟ ویل درځه درځه نوره هیڅ وو څو د وینو پر یوه واله ورغلو لویه واله ده وینې پکښې بهیږي یو سړی د دغې ولې پر غاړه ولاړ دی او ډبرې یې مخته پرتې دي او هلته یو سړی په هغه وینو کې ولاړ دی غواړي چې د ولې څخه راووځي خو کله چې د ولې غاړې ته رانږدې سي هغه ولاړ سړی یې پر خوله په ډبره وولي د سړي خوله ماته سي او د ډبرې له زوره بیرته هغه خپل اول ځای ته ورسیږي د دوی دغه حال دی چې یو د وتلو کوشش کوي او بل یې په ډبره وولي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پوښتنه وکړه چې دا څوک دی او څه کیفیت یې دی هغه دوه نفرو وویل درځه درځه نوره هیڅ وو څو یوې زرغونې باغچې ته ورسېدلو چې په هغه کې یوه لویه ونه یا درخته وه د ونې د تنې سره یو شیخ معتبره سړی او کوچنیان وه او هلته ونې ته نږدې یو سړی وو چې مخته یې اور وو او بلاویه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایي زه یې دغې ونې ته وخیژولم او هلته یې یوه قصر ته وردنه ایستم چې هیڅکله مې تر هغه ښه او شایسته قصر نه دی لیدلی په دغه قصر کې سپینږیرې او ځوانان وه ښځې او کوچنیان وه دغه قصر په انسانانو ډک وو بیا یې له دغه قصره څخه وایستلم او په دغه ونه کې یې نور هم لوړ وخیژولم څو یوه بل قصر ته یې ورداخل کړم چې تر هغه اول کور ډیر ښه او افضل وو په دې کور کې هم سپینږیرې او ځوانان وه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې ما ورته وویل نن شپه مو زه ډیر وګرځولم نو په هغو شیانو مې خبر کړی چې ما ولیدل دوی وویل هو هغه څوک چې تا ولیدی چې خوله یې په چنګک سرېدل هغه هغه درواغجن دی چې درواغ وایي او بیا له ده څخه نشریږي او تر نورو ځایو رسیږي نو په ده به دغه د خولې څرل او جوړېدل د قیامت تر ورځې کیږي درواغجن ته پس له مرګه دغه د خولې د څرېدلو جزا د قیامت تر ورځې ورکول کیږي او ویل هغه څوک چې تا ولیدی چې سر یې په ډبره ویشتل کېدی او کوټل کېدی هغه هغه څوک دی چې الله جل جلاله قرآن مجید ورزده کړی یا ورښوولی وي او دی د هغه له ویلو یا تلاوت څخه په شپه کې بیده وي او د ورځې عمل نه پکوي نو د قیامت تر ورځې به یې سر په ډبره ویشتل کیږي او ماتیږي او هغه کسان هغه نارینه او ښځې چې تا د اور په تناره کې ولیدل او په اور سوزل کېدل هغه زنا کوونکي نارینه او زنا کوونکي ښځې دي او دغه جزا به پس له مرګه د قیامت تر ورځې ورکول کیږي خو په قیامت کې د جهنم اور هم ورته ګوري او هغه چې تا د وینو په واله کې ولیدی هغه سودخور او ربا خوړونکی وو دا د عالم برزخ یا د قبر د عذاب ځینې نمونې وې او هغه شیخ چې د ونې د تنې سره ناست وو هغه ابراهیم صلی الله علیه و آله وسلم وو او هغه ماشومان چې د ده پر شاوخوا وه هغه د مسلمانانو هغه کوچني اولادونه وه چې تر بلوغ د مخه مړه کیږي او هغه څوک چې اور یې بلاوه هغه هغه ملائکه وه چې پر اور مقرره ده او نوم یې مالک دی او هغه اول قصر یا کور ته چې ورداخل سوې هغه د عامو مسلمانانو کور دی دا تر قیامت د مخه د مؤمنانو نعمتونه دي مگر هغه دوهم کور چې تر اول کور ښه او افضل وو د شهیدانو کور دی اوس نو هغه دوه نفره خپل ځان معرفه کوي او ویې ویل زه جبریل یم او دغه ملګری مې میکائیل دی او تل لوړ وګوره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي ما سر لوړ پورته کی هلته ډیر لري لکه اوریز په آسمان کې یو قصر وو ویل هغه ستا کور او منزل دی ما ویل پرې میږدی چې زه خپل کور ته داخل سم دوی ویل تا لره څه عمر پاته دی چې هغه دې نه دی پوره کړی کله چې هغه پوره کړې خپل کور ته به راسې رواه البخاري د قبر له عذابه د خلاصون لارې چارې اوس نو انسان د قبر له عذابه په څه شي سره خلاصېدلی سي په هغه مشهور حدیث شریف کې چې ابو هریره رضی الله تعالی عنه یې روایتوي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي کله چې مړی په قبر کې کښېښول سي او خلق ځینې رهیسي دی د چوټو کړپی اوري، نو که دغه مړی مؤمن و لمنځونه یې د سر و طرف ته وي او روژه یې د راسته طرفه سره وي او زکات یې له چپه طرفه سره وي او د خیر کارونه یې لکه صدقه، صله رحمي، نیکي او د خلکو سره احسان یې د پښو سره وي، کله چې د قبر عذابونه یې د سر له طرفه ورته راسي لمونځ وایي زما له طرفه لار نسته، بیا یې دغه عذابونه له راسته طرفه راوړل سي روژه وایي زما له طرفه لار نسته، بیا له چپه طرفه راوړل سي زکات وایي زما له طرفه لار نسته، بیا د پښو له طرفه عذابونه ورته راوړل سي هغه د خیر کارونه لکه خیرات، صله رحمي، نیکي او د خلکو سره احسان وایي زما له طرفه لار نسته. دا هغه عملونه او کارونه دي چې انسان د قبر له عذابه خلاصوي. نو موږ او تاسې باید ډیر کوشش وکو چې دغه له عذابه خلاصونکي کارونه او عملونه مو ډیر او قوي وي. اوس به د قبر د عذابو بیان د څو شو او صالح خلقو په نصیحتو سره پای ته ورسوو. حضرت علي ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه وایي دنیا مخ پر تیریدو ده او آخرت راتلونکی دی او دغه دواړه دنیا او آخرت ځان ته زامن یعنی طلبونکی لري، نو تاسې د آخرت طلبونکی سی او د دنیا طلبونکی مکیږی. نن ورځ د عمل ورځ ده، حساب نسته او سبا حساب دی عمل نسته. امام قرطبی رحمه الله وایي ای مغروره په مرګ کې فکر وکه، د مرګ په سکراتو، سختیو او ترخه پیاله کې فکر وکه، د مرګ څونه رښتیا وعده ده او حاکم مو څونه عادل دی. یوازې مرګ د زړو د بیرولو دپاره او د سترګو د ژړولو دپاره کافی دی. مرګ جلا کوونکی د عزیزانو دی، خرابونکی د خوندو او لذتو دی، پرې کوونکی د آرزوګانو او امیدو دی. ابن آدمه، تا یوه ورځ په خپل مرګ کې فکر کړی دی؟ د خپل کور او خپل ځای څخه دي د جلا کېدلو فکر کړی دی؟ کله چې د مځکې له پراخیه د قبر و تنګۍ ته یوړل سي، دوست، ملګری او رفیق در څخه جلا سي، ورور او قریب دي پریږدي، د خپلې نالۍ او تلتکه څخه قبر ته یوړل سي، پس له هغه ښه پلنګ او نرم بستره په خاورو او ډبرو کې پټ سي. ای ټولونکې د مال، ای جوړونکې د ښو کورو، په والله ستا له ماله بل شی ستا نه دی بې له کفنه، او هغه کفن دې هم د خرابېدلو او شړېدلو دپاره دی. بدن دې د خاورو او چنجانو دپاره دی. څه هغه مال چې تا ټول کړی و، آیا ته یې د بیرې او تکالیفو څخه خلاص کړې؟ هیڅ کله نه، بلکې هغه مال دې داسې چاته پرېښاوه چې شکر دې هم نه ادا کوي، او د خپلو ګناهو سره هغه چاته ورغلې چې عذر دې نه مني. جلیل القدره او معظم صحابي ابو درداء رضی الله تعالی عنه وایي درو شیانو وخندولم. اول، هغه امیدوار د دنیا می خندوي چې وایي داسې او داسې به وکم، مګر مرګ د ده په طلب کې دی او په ده پسې دی، د ده او د مرګ په منځ کې څه نوي پاته او دی نور هم د دنیا په امیدو کې وي. دوهم، هغه غافل او بې خبره انسان میخندوي چې په لهوه او لعب، ساز او فلمو، مود او پیشن، زنا او نشو مشغوله وي، او الله جل جلاله له ده څخه نه دی غافله. دریم، هغه په ډکه خوله خندا کوونکی میخندوي، هغه څوک میخندوي چې په بې پروایي سره قهقهه خندا کوي او ځان نسي ټینګولی، مګر دی نه دی خبر چې آیا الله جل جلاله یې راضي کړی دی او که یې په قهر کړی دی. او بیا وایي درو شیانو وژړولم. اول، فراق او جدایی د محبانو می جړوي، محمد صلی الله علیه و آله وسلم او د هغه اصحاب. دوهم، د مرګ د سګلویو او سختیو د وخت بیره می جړوي. دریم، د هغې ورځې یاد می جړوي چې د رحمان جل جلاله په حضور کې ولاړ یم، پټ او ښکاره می ټول معلوم وي، او بیا نه یم خبر چې جنت ته به ځم که اور ته. ورونو، وعزونه او نصيحتونه ډیر دي مګر لوی او لعبرته ډک نصيحت هغه دي چې عابد او زاهد پنځم خلیفه راشد امیر المؤمنین عمر ابن عبد العزيز رحمه الله تعالی علیه هغه وخت وکړي چې وی جنازه تللی و قصه داسې و چې امیر المؤمنین عمر ابن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه یوه جنازه ته تللی و کله چې له هدیرې یا له هغه قبر را رهیسو او څه لرې ولاړې بیا نو کښېنستی او هغه نور خلق هم ورسره کښېنستل نو یې خلقو ته د نصیحت پر ډول وویل ورونو متوجه سي دا پاچا او امیر المؤمنین و او دغه یې هغه عبرت و چې د قبر په لیدلو سره حاصل کړي نو عمر ابن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه واي قبر د شال طرف پسرانار کړل یا عمر ابن عبد العزيز آیا پښتنه نراسخه کوي چې ما دې د دوستانو سره سو کړل ما ویل هو پښتنه درسخه کوم حال یې راته وای قبر راته ویل د دوی کفنونه مې وسوزل او بدنونه مې ور ټوک ټوک کړل د دوی وینې مې وزبېښلې او غوښې مې یې وخوړلې بیا قبر راته وویل نو ته پوښتنه نه راڅخه کوې چې د دوی په هډوکو او بندو مې څه وکړل ما ویل بلکې درڅخه کوم یې حال یې راته ووایه قبر ویل د دوی اوږې مې له بازوګانو جلا کړې بازوګان مې یې له سنګلو جلا کړل او سنګلې مې له مړوندو جلا کړې مړوندونه مې له ارغوو ور جلا کړل شنګشرونه مې له ورنو ور جلا کړل او رنونه مې له زنګنو ور جلا کړل او زنګنونه مې له پونډیو ور جلا کړل پونډۍ مې له پښو ور جلا کړې بیا نو عمر ابن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وژړل او خلقو ته یې وویل خبر اوسي چې بقا د دنیا یا په دنیا کې اوسېدل لږ دي د دنیا عزتمن خوار دی او غني یې فقیر دی ځوان یې زوړ دی او ژوندی یې مړ دی پام کوي چې د دنیا پراتګ او ډیرېدلو مغروره نسی ځکه تاسې پوهیږئ چې دنیا ژر زائلیږي او بیرته تلونکې ده مغرور هغه چاته ویل کیږي چې په دنیا غره سي چیرې دي د دنیا هغه د مخنی اوسېدونکي هغه چې دغه ښارونه یې جوړ کړي دي او ولې یې بهولي دي او د دغو ولو اوبه یې څښلي دي دغه درختې او باغونه یې ایښي دي څه لږ ورځې پکښې واوسېدل په خپل صحت او ځواني خطا وتل او پر ګناهو سپاره سوه په دنیا کې د دوی د مالو او ډیرو نعمتو په درلودلو د خلقو حسد کېدی مګر خاورو د دوی په بدنو څه وکړه او چنجانو د دوی په هډوکو څه وکړه دوی په دنیا کې پر تختو او پستو چپرکټو وه او ډیر اوږده پرشونه ورته اوار و نوکرانو یې خدمت کاوه کورنۍ یې عزت کاوه همسایګانو یې مراعت کاوه که اوس ته د هغو قبرو ته ورسی او ورنارې کې ستا د نارې جواب نسی درکولای دغه د دوی یو له بله نږدې کورو ته یعنی څنګ پر څنګ قبرو ته وګوره او پوښتنه ځینې وکه د هغه غني او مالداره څخه یې پوښتنه وکه چې د هغه مال او جایداد څخه څه شي در پاته دي او د فقیر څخه یې پوښتنه وکړه چې د فقر څخه دي څه شي در پاته دي او د هغو ژبو پوښتنه یې وکړه چې خبرې یې پکولې او د هغو سترګو پوښتنه یې وکړه چې په هغو سره به یې کتل او د هغه نازکو پوستو او شایسته مخانو پوښتنه یې وکړه د پستو بدنو پوښتنه یې وکړه چې په دغو ټولو چنجانو څه وکړه ورونو که تاسې یو مړ سوی حیوان لیدلی وي چې چنجان یې کړی وي په خپله هغه حیوان نه معلومیږي بلکې چنجی پر چنجی پورته کښته کیږي یو وزي بل ننوزي نو زموږ د دغه نازول سوو بدنو به په قبر کې دغه حال وي و قبر ته د چنجانو کور ویل کیږي عمر ابن عبدالعزیز رضی الله تعالی عنه نور هم وایي شایست محو سو پوست وشوړېدی د نس کلمې د باندې راووتلې او ښکاره سوې هډوکې مات سوه عزت دې وپاشل سو دروازوانان دې څه سوه نوکران او خادمان دې څه سوه ټول کړي او خزانه کړي مال دې څه سو نه فرش درته اوار دی، نه بالش درته پروت دی، نه درخته او چمن سته، نه باغ او باغچه سته، نه پارک او نندارې سته. آیا مړه سوي کسان د تنهایی په ابدي کورو کې نه دي؟ آیا پر دوی شپه او ورځ یوه نه ده؟ آیا دوی په همیشنۍ طریقه کې نه دي؟ دوی او د دوی کارونه سره جلا سول، د دوستانو او آشنایانو څخه جلا سول، امریتونه او چوکۍ یې پاتې سوه، باغچې او باغونه یې پاتې سوه، د مځکې له پراخۍ یې د قبر و تنګۍ ته ولاړل، میراث خورو یې جایداد او د ده ټول کړي مال وویشي، هغه د ناز او نعمت د خاوندانو مخان وشوړېدل، بدنونه یې له غاړو څخه پرې او لیرې سول، بندونه یې سره وپاشل سول، سترګې یې له خپلو ځایو څخه پر مخانو راولوېدې، خولې یې له وینو او نوو ډکې سوې، چنجان یې په غوښو او بدنو کې ګرځې، اندامونه یې سره جلا سوه، څه موده یې دغه حال و، څو اډوکې هم خاورې سوه. د دغو مړو ځینو کسانو ته قبر پراخیږي او هلته په نعمتو کې آرام او آسوده وي. نو ای هغو کسانو چې سبا قبر ته ورتلونکي یاست، د دنیا په څه او څه شي غره سوي یاست، آیا ته خبر یې چې ته به سبا پاته یې که یا؟ دغه پراخه کور به دې څه سي؟ دغه اوسني خواړه او میوې به دې څه سي؟ دغه نرم او ریشمین کالي به دې څه سي؟ خوشبویي او عطرونه به دې څه سي؟ دغه د یخ او ګرمۍ لباسونه به دې څه سي؟ هو لطفا فتا واړوه.